بل هسه طرف روح تاسو ستړي مشي په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې. مخکې له دې چې د دې خبرونه بشپړه معرفي وکړم، خبرونه د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی ریچارډ بینت وایي په جرمني کې له یو شمېر افغان مدني فعالانو سره د افغانستان د بشري حقونو د وضعیت په اړه بحث وکړ. دا ډیالوګ د اروپایي ټولنې لخوا تنظیم شوی و. ښاغلی بینت پرون په خپله ټولنیزه شبکه ایکس پاڼه کې چې پخوا ټویټر نومېده لیکلي چې خبرې په جرمني کې د افغانانو پر وضعیت د یوه فعال په توګه د دوی لومړیتوب او د افغانستان په اړه د نړیوالې تګلارې په اړه څرخېدي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی همداراز ویلي چې د غونډې نوالو ټینګار وکړ چې د افغانستان مسله داخلي مسله نه ده، بلکې یو نړیواله مسله او مسؤلیت ده. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام WFPY په جولای میاشت کې له 5 میلیون زیاتو افغانانو ته خوراکي او نغدي مرستې رسولې دي. په افغانستان کې د WFP د پروګرام وایان وحیدالله امانی وایي د خوراکي توکو په ګډون دا مرستې هغو خلکو ته رسېدلې چې مرستو ته یې سخته اړتیا وه او هم وروستیو سیلابونو ځپلي وو. د WFP په مرستو کې 9 میلیون ډالره نغدي مرسته او 15,000 تنه خوراکي توکي شامل وو چې په ټول افغانستان کې پر اړمنو کسانو وویشل شو. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9 میلیونو ډیر دی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د پولیو یا د ماشومانو د بوزن واکسین به نن د شمال په 5 ولایتونو او په جنوب کې اروزګان ولایت کې پیل شي. د کمپاین دغه پړاو به په جوزجان، سرپل، بلخ، فاریاب، سمنګان او همدارنګه اروزګان ولایتونو کې نن پیل شي او تر پنجشنبې پورې به دوام وکړي. د روغتیا نړیوال سازمان پرون په ایکس یا پخوانی ټویټر پاڼه کې له پولیو د پاک افغانستان د شعار په ټینګار سره لیکلي چې خلک باید له واکسیناتورانو سره مرسته وکړي او خپل ماشومان واکسین کړي. تر دې مخکې د دغه کمپاین په لومړي پړاو کې چې د تېرې اونۍ د دوشنبې په ورځ پیل شو او پنجشنبې پای ته ورسېد، له دغو شپږو ولایتونو پرته ټول افغانستان تر پوښښ لاندې نیول شوی و. په ټولیز ډول ویل کېږي چې په دغو پړاوونو کې به له 11 میلیونو زیات له 5 کلونو کم عمره ماشومان واکسین شي. روان کان په افغانستان کې د پولیو 5 مثبت پیښې حساب شوي چې ټول په ننګرهار ولایت پورې تړلې دي. افغانستان او پاکستان د نړۍ هغه دوه هیوادونه دي چې پولیو پکې نه ده ختمه شوې. د افغانستان بانک چې د طالبانو په کنټرول کې دی په تیرو 10 ورځو کې 42 میلیون ډالر لیلام کړي دي. دغه بانک وروستي وار پرون یکشنبې 44 میلیون ډالر پلور ته وړاندې کړي وو. د راپورونو له مخې د افغانستان بانک لخوا د ډالرو په دې لیلام سره د پیسو د تبادلو په مارکیټونو کې د افغانیو ارزښت لوړ شوی دی. پرون د شهزاده سرای د اعلامیې له مخې 1 ډالر په څه باندې 1.80 افغانیو او 40 پوله تبادله کېده چې دا د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې د ډالرو په وړاندې د افغانیو تر ټولو ښه بیه انګڼل کېږي. د 2020 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته ډالر ان له 100 افغانیو هم اوښتی و. سره له دې چې دا رسمي نرخ نه و، خو په غیر رسمي توګه د ډالرو بیه ان تر 120 افغانیو هم لوړه تللې وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی را روانه سپتمبر میاشت د خپل هیواد لپاره د برلاسۍ وړاندوینه کړې ده. زیلنسکی دغه څرګندونې دغه هیواد ته د مهمو وسلو او تجهیزاتو د برابرولو په اړه د اوکراین د لویدیځو متحدینو له مهمو پریکړو وروسته کړې. زیلنسکی وویل چې یوه متحده نړۍ د هر بریدګر څخه قوي ده. د هغه په وینا د سپتمبر په میاشت کې به ډېر اتحاد رامنځته شي. اخوا اوکراینی ځواکونو د روسیې وروستي هوایي بریدونه په شا تمبولې دي. د اوکراین هوایي ځواک په خپل ټلګرام اکاونټ کې ویلي چې دوی د شنبې او یکشنبې په شپه په ټول هیواد کې د هوایي برید خبرداری په اعلان سره 4 روسي کروز توغندي له منځه وړي دي. د اوکراین هوایي ځواک همداراز زیاته کړې چې دا راکټونه له ستراتیژیکو بم غورځوونکو الوتکو څخه توغول شوي دي. خو د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درسیز پرون په خپله یوه ورځنۍ غونډه کې په خپل لنډ پیغام کې وویل چې په تېرو 24 ساعتونو کې په ټول هیواد کې له 40 زیاتې نښتې شوي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو اورېدل. ولنه په خبرونه کې به واورئ چې په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د لرو پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره 110 میلیون ډالر ته اړتیا لري او که دغه بودیجه ترلاسه نه کړي نو مرستې به نورې هم کمې کړي.
چیرته نوي مالی سرچینې البته امکانات زموږ په واک کې رانه کړل شي نو WHO د خوړو نړیوال پروګرام به دې ته اړ شي چې لا نور د هغو کسانو شمېر راکم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره طالبانو شرز د فیروي هڅې کوي له هغه هیواد نور بندیان هم افغانستان ته انتقال کړي.
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د دې موږ زندانیان لرو، په هغو کې اوله سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې.
د کندهار د یو شمېر ولسوالۍ اوسېدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي.
ګور دا یو ډاکټر دی کجې د سر درد ما غړ ډاکټر دی کجې د میجې مریضي ما غړ ډاکټر دی کجې د ډوک مریضي ما غړ یو ډاکټر دی بس ته نه استې ګر دغه یو نقطه در کوي.
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو او ری خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي رادیو اندرامه مهروي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي د لرې پرتو سیمو لپاره د خوراکي توکو د زیرمه کولو لپاره یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري. دا هغه سیمې دي چې د واورې له لومړي ورخ سره یې مواصلاتي لارې بندېږي او تګ راتګ ورته ناممکنه وي. ډبلیو ایف پی له خپلو نړیوالو همکارانو غوښتي چې دا مرستې د برابرې کړي څو په افغانستان کې کورنۍ لږ تر لږه په ژمي کې د خوړو او تودوخې وسایل ولري. نور بله سفیر لسانګ زیواورو
د خړو نړیوال پروګرام د افغانستان څنګه وای په اجل توګه یو سل لس میلیون ډالرو ته اړتیا لري چې پراتلونکي ژمي کې د افغانستان په لور پرتو سیمو کې له خلکو سره اړین مرستې وکړي. د ډبلیو ایف پی ویاند وحید الله مانی د یک شنبې پورې ازادي راډیو ته ویل اټکل کیږي په دغه سیمو کې شاوخوا درې میلیون کسان مرستو ته اړتیا ولري.
یو سل لس میلیون ډالرو ته ډیره بیرنۍ اړتیا ده د دې لپاره چې موږ وکولای شو مخکې له دې چې لرو پرتو سیمو ته رسیدنه چې د اولینې واورې دنه لامل ورته لارې باندې ا دې 3 میلیونه زیات کسانو ته د شمی په موسم کې د دې لپاره د خوراکي توکو زیرمه جوړ کړو او خوراکي توکي هلته زیرمه کړو. چیرته نوی مالی سرچینه البته امکانات سمون په واکر نه کړ شي نو دبلیو ایف پی د خلکو نړیوال پروګرام باندې ته ارشي چې لا نور د هغه کسانو شمیر کم کړي چې مرستې باید ورته ورسیږي او هم د مرستو کچه چې میاشتنی هغه اندازه چې د یو کورنۍ لپاره په پام کې نیول شوی هغه کچه هم راټیټه کړي.
ښاغلی امانی د اموایي په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام د جولای په میاشت کې توانېدلې چې د افغانستان په 50 ولایتو کې له 15 میلیونو ډیرو خلکو سره چې عام خلک او سیلاب ځپلیو مرستې وکړي. په همدې حال کې د خوړو نړیوال پروګرام پرون په خپل ایکس پاڼه په ټویټر نومې اعلان کړی د 2023 کال په لومړۍ شپه کې میاشتو کې له 14 میلیونو افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې کړې. د ملګرو ملتونو شمیرو لمخې په افغانستان کې د اړمنو کسانو شمیر له 9.2 میلیونو او 2 لک کسانو اوړي. د افغانستان لپاره د ډبلیو ایف پی د دفتر ویاند وحید الله مانی ازادي راډیو ته د خپل خبرو په دوام کې ویل چې دوی په دې موده کې په افغانستان کې د ډبلیو ایف پی د پروګرامونو د پرمخ بیولو لپاره د نړیوال ټولنې لکتر لګي 1 میلیارډ ډالرو مالی مرستې ته اړتیا لري. په همدې اساس ډبلیو ایف پی له نړیوال ټولنې او خپلو نړیوالو شریکانو غواړي چې دوی ته ژر تر ژره مالی سرچینې برابرې کړي څو د ژمي له رارسېدو مخکې په ټول افغانستان کې اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. په افغانستان کې د مرستو رسولو بهیر له هغه وروسته کم شو چې د تیر کال په ډسمبر او بیا د روان کال په اپریل کې د طالبانو سرپرست حکومت د ملګرو ملتونو د دفترونو په ګډون د ټولو نادولتي مؤسسو خزینه کارکونکو ته امر وکړ چې په کور کې پاتې شي. د ډبلیو ایف پی په ګډون دغه سازمان نو ویلی د خزینه کارکونکو پرته بعد دوی لپاره په افغانستان کې د اړو کسانو خدمت کول ګران کار وی.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بنت د طالبانو لخوا د بامیان کې د بند امیر ملي پارک ته د ښځو په تګ ان د بندیز په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. څو ورځې مخکې د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر سرپرست وزیر بامیان کې یوې خبري غونډې ته وویل چې په تېرو 2 کلونو کې ښځې د بند امیر ملي پارک ته تللې خو حجاب نه مراته وویل دي وروسته به پر ښځو د پارک ته په تلو بندیز ولګول شي. بینت په خپل ایکس پارنه یا بخوانی ټویټر کې ویلي چې د طالبانو دغه اقدام د لشریعت او کلتور سره په ټکر کې ده او په دې اړه د وضاحت غوښتنه کړې ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینت او یو شمېر افغان میرمنو د طالبانو حکومت لخوا بند امیر ته د ښځو پر ورتګ د بندیز په اړه خبرګون ښودلی. نوموړي د یکشنبې په ورځ په خپلې ایکس پاڼه کې لیکلي مهرباني وکړئ یو څوک روښانه کړئ چې ولې بند امیر ته د میرمنو په تللو بندیز د شریعت او د افغانستان د کلتور د رعایتولو لپاره اړین دی. یو شمیر میرمنې هم د طالبانو حکومت د دې اقدام په غبرګون کې دا کوي چې د طالبانو لخوا دا بندیزونه د ښځو د ځپنې تر ټولو وروستی حد ښیي. د بامیان ولایت اوسیدونکې زهرا قمبری وایي د طالبانو محدودوونکې تګلارې پر افغان ښځو او نجونو منفي اغیز کړی دی. هغې ازادي راډیو ته وویل
احساس میکنم همین پلان را داشته باشند چون کم 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 محدودیت
ها. زه احساسوم چې دوی به همدا پلان لري ځکه وروري محدودیتونه و ذکرل څو هغه شی به ته ورسی چنجونی ژوندۍ خخې کړي په بش پړه توګه په کور کې کورنۍ زندانی دي. دا نه یوازې په ما منفی اغیز کوي بلکې په ټول نجونو اغیز لري. د وی شی به خوخی لپاره په تفریح تللو اوس هغه هم لموګه واخیستل شو
هم گرفتن.
د بامیان ولایت یو بل اوسیدونکي ګلبخت نجاتی هم وایي چې په بند امیر کې د طالبان حکومت د محدودیتونو له امله سږ کال په دغه تفریحي ځای کې د ښځو او نجونو حضور پیکه و.
امسال هم سور دختر خانم ها بسیار کمرنګ بودن متاسفانه و دلیلش همی بوده که
سږ کال هم د نجونو حضور پیکه و ځکه چې طالبانو یې کالیو ته ډیر پام کوه او ویل به یې هلته له چا سره ځي که خاوند یا کوژدن مو وي باید نکاحت ولري. طالبانو به تل همداسې پوښتنې او څېړنې کولې.
باید یک نکاحت داشته باشین همیشه مورد بازرسی و بازپرس طالبان قرار گرفت.
د ښځو د حقونو فعاله ترنم سیدی هم ادعا کوي چې حجاب یوه بهانه ده. طالبان د دې په خبره د ښځو د ځپنې د تګلارې له امله بند امیر ته د ښځو د تګ مخه نیسي.
خو بهانه‌ای که به هر حال دارن که گفتن زنان افغانستان کسانی که حجاب اسلامی
دا یوه بهانه و چه ویل یې څوک چې اسلامي حجاب نه لري اجازه نه ورکوو. افغان ښځو تل حجاب درلود. په تیره په دې دوره کې موږ یوازې دا ویلی شو چې طالبان یوه ښځه ځپونکې او ظالمه
دلتا. ها بگویم هست که طالبان یک گروه زن ستیز یک گروه ستمگر هستند.
د ښځو د حقونو یوه بله فعاله سونی کاریان هم وایي چې د طالبانو بندیزونه به د افغان ښځو او نجونو راتلونکی نسل له جدي رواني ستونزو سره مخ کړي.
دا بندیز له نورو بندیزونو سره یو ځای په ښځو باندې ډیر زیات منفي تاثیر لري او دا د یو لوی ناورین د رامنځته کیدلو سبب کیږي چې موږ به په راتلونکي کې داسې میرمنې ولرو چې هغوی بې انګیزې ناامیده افسرده او په رواني ناروغیو به اخته میندې او نجونې به وي.
د طالبان حکومت د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفی د شنبه په ورځ په بامیان ولایت کې په یوه عامه غونډه کې وویل چې له دې وروسته ښځې او نجونې بند امیر ته د تللو اجازه نه لري. هغه د دې کار لامل د ښځو لخوا د حجاب نه مراعتول وبلل او له امنیتي ځواکونو او د یاد وزارت له محتسبینو یې وغوښتل چې بند امیر ملي پارک ته د ښځو د ننوتو مخه ونیسي. د طالبان حکومت له دې مخکې د دې ترڅنګ چې له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې او ښځې له زده کړو او کار کولو منع کړي پارکونو او لوبغالو ته پر تګ او له محرم پرته پر سفر بندیز نور هغه محدودیتونه دي چې د طالبان حکومت پر افغان ښځو لګولي دي. بند امیر د افغانستان له مشهورو تفریحي ځایونو څخه دی چې په بامیان ولایت کې موقعیت لري او هر کال له افغانستان او آن له نورو هیوادونو څخه سلګونه نارینه او ښځې د تفریح لپاره دغه ځای ته ځي.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعته اوریدلی شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي
او د سهار له شپږو د مخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوویشت او پنځه ویشت مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
په تهران کې د افغانستان سفارت چې د طالبانو په کنټرول کې دی وایي له ایراني چارواکو سره افغانستان ته د بندیانو افغان بندیانو د انتقالولو په اړه خبرې روانې دي خو تر اوسه په دې اړه د انتقال البته د درېمې مرحلې په باب دوی دواړه لوري کومې موافقې ته نه دي رسېدلي. تر اوسه پورې له هغه هېواد په سلګونو افغان بندیان افغانستان ته انتقال شوي دي. نور بله صفي الله ستانیزي باورو
ورسته ور شاوخوا درې میاشتې مخکې یو سلو اتاوی افغانان چې په بیلابیلو جرمونو په ایران کې نیول شوی وو د طالبانو حکومت ته وسپارل شول. تر هغه وروسته په تهران کې د افغانستان د سفارت په خبره د بندیانو د لیږد د درېمې مرحلې په اړه لا څه پرمختګ نه دی شوی.
په تهران کې د طالبانو لخوا ټاکل شوی شارج دافیر فضل محمد حقانی یک شنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ټول بندیان موږ شپږ زره شپږ سوه څو کسان د لیمو زندانیان لرو په هغو کې یوولس سوه شپږ دېرش کسان انتقال شوي دي نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې هغه نه دي انتقال شوي موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو نتیجې ته نه یو سره رسېدلي انتقال به دریم وارې سپټمبر یې کوم تاریخ وي دوه وار انتقال سوی دی افغانستان ته د زندانیانو
په ایران کې د افغان کډوالو ګڼ حضور ته پکتو خایي هغه عمر افغانان چې هلته بندیان وي د نړۍ هیڅ یو هیواد نه وي بندیان کړي برعکس په افغانستان کې بیا ډېر کم ایرانیان په زندانونو کې وو له هغې ډلې هم ځینې وروستی وار درې میاشتې مخکې تبادله شول اوس یوازې یو ایرانی خبریال واکاس محمد حسین ولایتي چې د ایران سپاه ته نږدې تسنیم اژانس سره کار کوي د راپورونو له مخې طالبانو تر څو ورځې بند وروسته ممنوع الخروج اعلان کړی او په کابل کې د ایران په سفارت کې ساتل کیږي په ایران کې بیا د هغه افغانان چې اکثر د مخدره موادو او ځینې کم د تراګری په څیر په ځینو جرمو محکوم دي د اعدام سزا ور اورول شوی د ایران د بشري حقوقو یو بنسټ چې مرکز په ناروې کې دی ویلي 13 جولای میاشت کې یو شپېته کسان په ایران کې اعدام شول چې په ډله کې 15 افغانان هم شامل وو د خبر پاڼې له مخې اعدام شوي کسان د نشې توکو په قاچاق وژنو او جنسي تیریو محکوم وو د محمد رامیز رشیدی او نعیم هاشم قتالی نمونه هم راغلي چې 13 میاشت په شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول دوی دواړه 13 اکتوبر په شاچراغ زیارت په برید کې ښکیل بلل شوی وو کته هم څه وخت مخکې د طالبانو حکومت ویلي وو چې ایراني چارواکو سره ژمنې کړي د ځینو اعدامي افغانانو سزاوي به کموي خو د سفارت شارج دافیر فضل محمد حقانی د اړه څونه ویل حقانی وویل لا هیڅ داسې افغان چې په اعدام محکوم وي افغانستان ته نه دی سپارل شوی ایران کې د ملګرو ملتونو د کډوالو د عالي کمشنری یو ان ایچ سی آر او د ایران د حکومت د سرشمیرونو له مخې شاوخوا 3 میلیونه او 6 لک افغانان میشتي په دې ډله کې شاوخوا 15 لک افغانان نه دي راجستر شوي یا د اوسېدو قانوني اسناد نه لري
په راپور کې مو اوریدل چې د ملګرو ملتونو او ایراني حکومت شمیرو په اساس شاوخوا 3 میلیونه افغانان په ایران کې میشتي د راپور له مخې د 2018 کال په اګست کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته لږ تر لږه 1 میلیون نور افغانان ایران ته تللي دي سفیر الله ستانکزی په تهران کې د افغانستان د سفارت له شارج دافیر سره چې طالبانو ګمارلی مرکه کړې ده په دې مرکه کې له فضل محمد حقانی څخه د افغان کډوالو په اساسي ستونزو له هغې ډلې د پاسپورټونو په تمدید توزیع قومي او د بندیانو په حالت باندې خبرې شوې دي مرکه په پیل کې ښاغلی حقانی افغانانو ته د پاسپورټونو د ویش په اړه وایي
چې دوري پاسپورټ موږ په سفارت کې شروع کړی دی د افغانانو لپاره خدام پر څلور مرحله تقسیم کړی دی دوري پاسپورټ په اوله مرحله کې موږ ماشومان ته تر لس کلنۍ پورې پاسپورټ ورکوو په دوم مرحله کې بیا د نشویان ته پاسپورټ ورکوو چې دا مرحله خلاص شي د ماشومان ته بیا په دوم مرحله کې د نشویان ته پاسپورټ ورکوو په دریم مرحله کې بیا زندانیانو او هغه خلکو ته چې ډیر اشد ضرورت یې سپینجورو ته پاسپورټ ورکوو او په څلورم مرحله کې بیا عامو مهاجر افغانان ته چې په ایران کې دي هغه ته پاسپورټونه ورکوو دا څلور مرحله موږ تقسیم کړی دي نو اوس په لاره د ماشومان د لپاره پاسپورټ ورکول شروع دي
حقانی سه په ایران کې ګڼ افغانان په تیر هغه چې د طالبانو لوبیا واکمنې دوه رئیس تللی دي التمیش دي د دوی د اقامه ستونزې دي د ویزو ستونزې دي چې څوک نه ورته تمدیدوي په دې رابطه باندې تاسو څه اقدامات کړی دي له دغه افغان کډوالو سره مو څه مرستې کړی دي
کومه خبره خو د ایرانیانو سره په دې باندې خبر روان ده چې افغانان ته اقامه ورکي خو د روس پر دې باندې نه کامیاب شوی چې موافقه مو وشي او د اقامه کار د افغانان وشي خبر روان ده
د افغان کډوالو د ماشومانو په ارتباط باندې عامدارنګ د زدهکونکو په ارتباط باندې څه سہولتونه مورتره منست کړی دی الته
د ایران هیواد د رهبری د حکم پر بنسټ ټول هغه افغانان چې د استوګنی قانوني اسناد لري او کینل لري د ایران په شونځي او مدرسو کې د زدهکړو او نوم لیکنې زمينه ورته برابر شوی ده د نوم لیکنې مرحله د افغانیز د کوونکو لپاره د ایران هیواد د خارجي اتباعو ادارې او د شوونی او روزنی وزارت په ګډه همهنګي د یو ځانګړي ویب سټ لاري شروع شوې ده او ټول افغان د کوونکو څوک چې غواړي زده کړې وکړي او د استوګنی اسناد نه لري د ایران هیواد د خارجي اتباعو د ادارې لوري د شوونی او روزنی وزارت ته به ورمارې پکېږي
بله مهمه مسئله په ایران کې ګڼ شمیر افغان زندانیان ویل کېږي چې بندیان دي. څه تعداد افغانستان ته انتقال شوي دي او اوس دغه وضعیت څنګه ده؟
موږ چې کوم اعدامي بندیان دلته لرو زندانیان لرو په ایران کې تعداد یې معلوم نه دی چې څو کسان دي، خو د هغو کسانو څخه یو هم درست پورې افغانستان ته انتقال شوی نه دی. او په مجموع کې چې کوم بندیان دلته پاتې دي، ټول بندیان موږ 6600 کسان دلې موږ زندانیان لرو، په هغو کې 1186 کسان انتقال شوي دي او نو پاتې چې څو راځي هغه پاتې دي تر اوسه پورې، هغه نه دي انتقال شوي. موضوع چې ده هغه اوس فلحال هم د ایرانیانو سره روانه ده، خو تر اوسه پورې موافق شوي نه یو، نتیجې ته نه یو سره رسېدلي چې انتقال به درېیم وارې سپټمبر کوم تاریخ به وي. دوه واره انتقال شوی دی افغانستان ته د زندانیانو، د نیمروز د لارې او اسلام کلا د لارې څخه دوه واره شوی دی. او دا اوسنۍ موضوع د انتقال چې د تر اوسه پورې مشخصه تاریخ نه لرو.
په تهران کې د افغانستان د سفارت لپاره د طالبانو لشکر ظفر فضل محمد حقانی سره په هغه هیواد کې د میشتو افغانانو او افغان کډوالو د ستونزو په باب مرکه وه.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
په پکتیا کې لسګونه موټر چلوونکي لشاو خو دریو میاشتې راځي چې موټر د مسول چارواکو لخوا په ګردیز کې درول شوی غوښتنه کوي چې باید ورته اجازه ورکړل شي. د پکتیا مرکز ګردیز ته د ولایت د زازی او څمکنیو لج احمد خیلو زدران میشتو سیمو او خوست څخه وشت لرګي ورول کیږي چې ډیره برخه بیا له غذای پلازمینې کابل ته لیږدول کیږي. دا چې اصلي ستونزه په څه کې ده نور بل سیمه ایز خبریال په دې رپورټ کې واورو.
په پکتیا کې د یو شمېر هغو باروړونکو موټرو ډریوران چې مخکې لرګي بار کړي وای، له دریو میاشتو راهیسې د ځایي ادارو لخوا موټر درول شوي او تر اوسه ورته د تګ اجازه نه ده ورکړل شوې. دوی زیاتوي ټولې وش لرګي بار کړي او په پرله پسې توګه ورسره چارواکو د موټرو د خلاصولو ژمنې کړي خو عملي شوي نه دي. د لرګیو د باروړونکو موټر یو ډریور رحمت ولی مشال راډیو ته وویل
دا مو راوړي دي د شریناو نه جاني خیلو نه چار بار کړي دي، چا د خو سر بار کړي، چا د دوو مندر بار کړي دي. دا موږ نه په دغه ګردیز کې نیولې، څوک په رود کې، څوک په بلدا کې، څوک په د بار چک پین، په دغه زیرو کې، په دغه وطنو کې نیولې دي. دا مو وړل انتقالول مو کابل ته، نو تر نن ورځې پورې موږ ته موټر خوشی نه کړل، ټیرونه واش کیدل، کمونه شال شوی، په ویډول ډیرونه وټنګ دل بیټری کور پرېخلو، نو طریقې چې مونږ نه خوشی کړی مونږ به رجونه دی مو دغه غورځي وایو.
یو بل تندریور حبیب رحمان وای چې په نیول شو ټولو موټرو کې یو شین لرګی هم نشته.
څنره لرګی چې دی په دا کې یم شین لرګی نشته، میګ په افغانستان ډېر خوشاله چې ونه باندې دا میګ پرامه خاک دی، د افغانستان میګم د غار ټغار د غار وطن دی، د غار اوسیدونکو در نه دوی چې میخه بل دولت نرغلی میګ افغانستان لنګوي، میګ افغانستان لنګوي، نه میګ افغانستان جوړوي، یی چې فقط دلسانه شي مړیل وکه مړ کیږي نه پته کیږي.
یو بل تندریور اقبال زازای وای دوی څخه اړوند مسؤلینو لیکنای ضمانت اخیستای، خو بیا هم د دوی موټر دادرې درنی میمیاشت په حکومتي ادارو کې ډاک ولاړ دي.
تر کوبله پوری موږ رسیدلی یو، تر ارزو پوری رسیدلی موږ صدا وادي کړی چې دا بالکل خلاصو. نو ځل لرګي خو ټول ویلور دی وته ګوري کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ کاغذونه خستې دي، موږ ته زمیناتونه راکړي دي چې دا په دغه زمینات چې دا کوم زمینات تاسو درکو تاسو بده بیا لرګي نه کار بارای خوشته، موږ کار بارو نه کچې ته یو خوشنرګای کې وو، موږ ذمہ واري دغه لرګي.
بلخو چارواکي منی چې درول شو موټر باندې درې یادر نیمه میاشتې تیری شوې دي. خدا چې موضوع مرکز سره شریک شوی، نو د خلاصولو صلاحیت ولایتي ادارې سره نشته. د پکتیا د کرنې ریاست مرستیال زبیح الله وایي
مرکز نه یو هیئت راغی چې په دغه کې یو د زراعت ریاستل زراعت ریاست مرستیال مولوی صدر اعظم عثماني صاحب هم راغلی وو. نو امید شته چې په نن سبا کې نشو د دوی طرف موږ ته مکتوب راشي د اخلاص.
یاد دی بی د افغانستان د یو شمېر نورو سیمو په شان پکتیا خو سو پکتیکا هم په طبيعي ډول پریمانه ځنګلي سیمې لري چې د دغه ځنګلونو یوالو یا برخه په ورستیو لسیزو کې وحل شوی ده. سره له دې چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځینې ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو د ځنګلونو د بیا احیا او شنه کولو ځینې پروژې پلي کړي، خو بیا هم د کتونکو په وینا د یادو ځنګلونو بیا احیا به لسیزې وخت ونیسي.
د کندهار یو شمېر ولسوالیو لرې پرتو ولسوالیو اوسیدونکي د متخصصو ډاکترانو له کموالي شکایت کوي. دوی وایي چې په دې برخه کې دوی له ډېرو ستونزو سره مخ دي.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې د دغه ولایت د لیرې او نږدې ولسوالیو په روغتیایي مرکزونو کې د یو شمیر ناروغیو متخصص ډاکټران نسته چې له کبله د دوی سمه درملنه نه کیږي او د روغتیایي ستونزو سره مخامخ دي. د دغه ولایت د پنجوایي ولسوالۍ اوسیدونکی اکبر جان وایي په ولسوالۍ کې روغتیایي مرکزونه سته او د درملو ستونزه هم نه لري، خو د ټولو ناروغیو درملنه څو ډاکټران کوي. دی وایي د طالبانو حکومت د هرې ناروغۍ لپاره متخصص ډاکټر په روغتیایي مرکزونو کې په دندو وګماري تر څو د خلکو روغتیایي ستونزو ته رسیدګي وسي.
کلینیکونه خو نو سته د دوا پخښ کې یو دانه په پنجوایي کې دی، یو دانه دلته په مایوبینو کې دی، د سالیانو په لپاره جوړ شوی دی. خو دغه نه سپکې کې ډاکټرانه سپکې کې ډاکټران د ګور د یو ډاکټر دی کې د سر درد ماغه ډاکټر دی کې د میجه مرزي ماغه ډاکټر دی کې د ډوک مرزي ماغه یو ډاکټر دی بس ته ناشتي ګر دغه یو نقطه در کوي. د دوا سره زموږ مشکل نه دی، زموږ مشکل د رقم د شي سره دی چې مسلکي ډاکټرانه سي بس نقصره کې بیا د بازار د واره او اشم په وسی بس موږ خوشاله یو بار لکه په شار کې چې د میجه د مرزي د فار جلا ډاکټر دی، د صاحب جلا ډاکټر دی، هډوکو جلا ډاکټر دی، دلته بس د ګور د یو ډاکټر دی.
د پنجبای څنګلوري جړی ولسوالی او د غراز د میوند ولسوالی وسیدونکو هم لورته ستونځ کړيږي. د دې ولسوالی وسیدونکو وایي په روغتیایي مرکزونو کې د سترګو، اعصاب او پوستکي په ګډون د ګڼو نورو ناروغیو متخصص ډاکټران لري چې لامل یې دوی اړ دي کندهار ښار ته د درملنې لپاره راسي.
ما نوم بسم الله جان دی، د جړی ولسوالی یم. مریضان ډیر دي او ډاکټران یې کم دي. د مور ورسو معنا یو یو پرکټ کولی راکې ملا وایي او راز مون پالتو سي مریضم نه سم بیرته معنا بازار ته مجبور سو. دا غ یو ډاکټر دی بس پرچی الته در کلته دوا بس تر وغورځي بس خلاص چې د اړ مریضي ډاکټر جلانی مشتګټ نه کوي.
ما نوم سلیم احمد دی، مروز په دغه اجل مریض باندې داسې نه اخته داسې لار دي چې موږ راوړ سرډلته مریضان راوړ سوبر ته موږ دغه بیا دوا ولار سو ولي د ډاکټرانو امکانات نسته راش زیات وي دغه وخت موږ سره مریض یا ساور کوي یا بیا دوا پاتې سي.
د طالبانو د حکومت د کندهار د امیر روغتیا ریاست مسولان د غستونځ د ټول هیواد په کچه یادوي. د دغه ریاست مرستیال ډاکټر سید احمد شادابای هڅه پیل کړی چې ټول ولسوالیو او لیرې پرتو سیمو ته متخصص ډاکټران ولیږي تر څو په یاد برخه کې د خلکو ستونزې حل شي.
که موږ وګورو په ټول افغانستان کې دا ستونزه سته چې ډاکټران مشخص ته یو شی مرض دپاره لکه څنګه چې یو متخصص ډاکټر دی هغه کوم مرض دپاره هغه ډیر کم دي. هغه دپاره موږ هم هلې ځلې شروع کړي دي چې باید هغه ډاکټران صاحبان چې موږ په لیرې پرتو ولسوالیو ته هستو هغه باید متخصص واوسي او هغه که د اورتوپیدي که جراحي که داخلی کوشش مو دادی چې موږ باید هر هغه ډاکټر چې هغه ښه تجربه ولري پرتو لیر ولسوالوي ته واسو ځکه شالت امکانات کم دي باید د تجربه او د هغه امکاناتو څخه چې د پلاس کې دي ښه استفاده وسی.
په تیرو څولسی زوکی د جګړو او نورو لاملونو لامل د هیواد لیر پرتی سیمه د هر ډول خدماتو به برخې پاتې سوي دي. ان په ځینو سیمو کې تر اوسه هم شزینه ډاکټرانی نسته. خلک اندیښنه لري چې د انجنونو پر لوړو زده کړو د طالبانو د بندیز دوام به دا ستونزې لا زیاتې کړي.
ستاسو له پیغامونو
زه قدرت الله د هلمند ولایت مرکز لشکرګاس په دا میسج ازادي راډیو ته پیردم چې زه یو مایوب یم او د طالبان چې دی مایبین ته کې موس ما کار چر کړی دی او په کا ته میاشت 3000 افغانۍ راکې او زه یم یو ماسل د 3000 افغانۍ زوس په لیکلوس ولګم او کې کور ته خرچه کړم نو که زما میسج تر لور پور چرواک پور ورسې وسلام.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې ما پیغام نشر کړي. دلته د پکتیکا ولایت وړم مې ولسوالۍ دومره غټه ده، د پاکستان سره سرحد لري، یعنې د ولایت په سطحه دومره غټه ده. دلته له حکومتي چارواکو غوښتنه کوو چې دلته ولسوالۍ راشي او روډونه هم نسته، د موبایل تمبی هم نسته، دلته په وای فای کار کوو. نو دلته ډیر خلک سر غریبان دي، دا بندونه باید ورته وتړل سي. نو هیڅ شی هم نه لري تر اوسه پورې. حکومت دلته څه توجه نه ده کړې، دا مرستې او دا شیان ورکیږي حکومت دې خواته په حاله ده، خو دا شیانو انتظام یې کړی وای ډیر ښه به و. الله هم خوشحاله لره.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو. وچکالی خو ډیر تاثیر کړی دی ولا دا بیا خصوصا د هلمند په زراعتي ولایت او بیا زراعت ډیر ضربه خوړلې ده، امراض هم پیدا کړي دي او د خارج هم دوا یې راوړل کیږي یا شراتو یا دي شپتي یا د نور امراض پر خصوصي د زراعتي ډاکټرانو اساسي هغه دلته ټیسټ کې د لابراتوار اساسي د دواوي د چش پاره دي خو زید دې چې ګټ ورته ورکسې نور څه د مډیر کښتو ته رسې کښتو نه ډیر خراب کړی دي سره د زراعت کچیر ته په نورانه ورته ونی سي سره نور په جیز سره خلک او ټولنه به ډیر غټ مشکلات سره مخامخ سي اوس کادي به خلیر شمالي ولسوالۍ نه به خلی سکوت پال کې دي سره او برمی یو سل شل یو سل دیش متره برمی دي سره غم دوه انچ او بیت دومره زکه نه خړو به کوي.
Стаси пай